سلامونه احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې په غیر قانوني ډول د افغان کډوالو پر نیولو، د هغوی پر ځورولو او په زور افغانستان ته د هغوی پر استولو اعتراض کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان سرجاعظم شهباز شریف ته د جمعې پر ورځ په استولي لیک کې دا هم لیکلي دي چې د افغان کډوالو شړل ودروي. په لیک کې دا ټینګار هم شوی دی چې پاکستاني چارواکي باید ډاډ ورکړي چې د افغان کډوالو حقونو ته درناوی کېشي او له کمپونو او استوګنځایونو په زور نه ایستل کېشي. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې د راپور له مخې په 2015 کال کې له پاکستانه 9,150 افغانان افغانستان ته په زور اخراج شوي دي. په هند کې د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو ګمارلی شارج دفیر نوي ډیلي ته رسېدلی دی. هندي رسنۍ د هندو راپور ورکړ چې د جمعې پر ورځ مفتي نور احمد نور نوي ډیلي ته ورسېد چې د افغانستان په سفارت کې د شارج دفیر چاري مخته یوسي. د هندي رسنیو په وینا هند د اکتوبر په میاشت کې هغه وخت د دې ډیپلومات له منلو سره موافقه کړې وه چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر هند ته تللی وو. د هغه سفر پر مهال ښاغلی نور هم له امیر خان متقي سره مل وو. طالبانو د 2023 کال په اپریل کې هم په نوي ډیلي کې د سفارت لپاره شارج دفیر معرفي کړی وو چې هغه وخت د سفارت له کارکونکو د کارکونکو له لوري مخه ونیول شوه چې سفارت ته داخل شي. قزاقستان وایي چې په تیر یو کال کې له افغانستان سره تجارت 3.5% زیات شوی دی. قزاقي رسنیو د دغه هیواد د چارواکو په وینا د جمعې پر ورځ خبر ورکړ چې دا فیصدي د 2015 کال په وروستیو کې ثبت شوې ده. د راپور له مخې د 2015 کال د سپتمبر او دسمبر په میاشتو کې افغانستان ته د قزاقستان صادرات یو او یا پسلو کې د وړم کال همدې مودې په پرتله زیات شوي دي. قزاقستان تر ډیره افغانستان ته غلدانې صادروي او په اکتوبر میاشت کې له پاکستان سره د لارو له بندېدو وروسته افغان سوداګرو تر ډیره قزاقستان او د منځنۍ اسیا نورو هیوادونو ته مخه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر نن د ایران د خلکو ملاتړ څرګند کړ. دا وروسته لدی چې ایرانی چارواکو انټرنیټ بند کړ او هڅه یې وکړه چې په ټول هیواد کې د حکومت ضد سوله ییز لاریونونه وځپي او مخه یې ونیسي. مارکو روبیو نن په اکسپانه کې لیکلي دي چې د ایران د زړورو خلکو ملاتړ کوي. یو ورځ مخکې تر دې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران مشرانو ته یو نوی خبرداری ورکړ او ویې ویل تاسو ته غوره ده چې ډزې پیل نه کړئ ځکه چې موږ به هم ډزې پیل کړو. بلورته اروپایي ټولنې په ایران کې له لاجون کوونکو سره هر ډول تاوتریخوالی غندلی او انټرنیټ ته د خلکو د لاسرسي غوښتنه کړې ده. د اروپایي ټولنې ویاند انور العنونی د جمعې پر ورځ ویل چې ایرانیان د ښه ژوند لپاره خپله مشروع غوښتنه کوي او د دوی د سوله ییزو مظاهرو پر ضد هر ډول تاوتریخوالی د منلو نه دی. په ایران کې د مرغومي په اومه وروسته له هغه لاریونونه پیل شول چې د ریال ارزښت تر ډالر په وړاندې په بېساري ډول ښکته شو.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. شنو اغلاس دی ولسم ټولګي وت ولا دولسم لوست. لکه څنګه چې په تیل وست کې ځینې پاسته بدن ژوندي موجوداتو پیژندل، به شمزي حیوانات مو پیژندل، د دې ډولونو مو ویله، ورسره مو کړي لرونکي چینجانو ځانګړتیاوې وپیژندلې. په تیل وست کې مې ویلي وه چې راځو په بل وست کې به موږ او تاسې د دغو کړي لرونکي چینجانو ډولونه وپیژنو. نن ورځ راځو د هغو کړي لرونکي چینجانو سره ځینې نور موضوعات به هم موږ زده کړو. موږ او تاسې درس د یونیو یمې صفې څخه تر اوونیو یمې صفې پورې دوام وکړي. رازو لومړی ارت وارم یا هم د ځمکې چینجی پیژنو. د ځمکې چینجی چې دی لاتینی نوم یې د اولیګوشتا په نامه سره دی او دغه لاتینی کلمې څخه اخیستل شوی دی، د دوو لاتینی کلمو څخه چې اولیګوس په لاتین کې د څو او یا لږو او همدارنګه شته چې د هغه د تار په معنا سره ده. یعنی دوی چې دی د ځمکې د چینجان هغه د علم څخه بحث کوي او دوی چې دی د څو کړي څخه جوړ شوي او دغه حیوانات چې دی د لمبریک سټرس په نامه سره هم یادیږي او دغه چینجان چې دی خپل دغه دی دوه تناظري دی، مثال دوه اړخیزه دی او د دې چنجانو بدن چې دی استوانهی کړي څخه جوړ شوی دی او پرته له لومړی او اخیرنی کړي څخه نور ټول چې دی خپل پزان کې سلور جوړې شي تالری شي تا چې دی دغه ورښتانه جوړشتونه دي چې د هغه په واسطه دی چې کوي حرکت کوي او دوی چې دی مشخص سر او حصي غړي نه لري یعنی د دوی دواړو خواوې چې دی مطلب په دواړو خواوو د دوی نه معلومیږي چې کوم ځای کې چې دی سر وجود لري یعنی سر یې په دې کې نه معلومیږي او د بدن بهرنی برخه کې چې ده لکه څنګه چې نمجن جوړښت لري نو د دې په خاطر موږ وایو چې د دې بهرنی برخه چې ده د کیوټیکل په واسطه پوښل شوې ده او همدارنګه د دې په بدن کې چې بدن چې دی ځینې چې دی دوی دیش او د دوی څخه تر و دېش پرې کړي څخه جوړ شوی دی او دوی همدارنګه د کلټریوم په نامه یو پرسیدلې برخه هم لري چې په هغه ځای کې د دوی هګۍ چې کیږي انکشاف کوي او د بدن په خالیګای چې ده هغه له مایع څخه ده کوي چې هضمي نل پکشي کې واقع دي ورپسې راځو ژوره چې ده هغه هم د کوم چینجیانو کړي لرونکي چینجیانو له ډلې څخه ده چې د دوی بدن چې دی د څلور څخه تر شپږو انچو پورې دی او د کړي شمیر چې دی درې دېرش دانې دي او دوی چې دی خپل پزان کې د ځمکې چینجیانو په څیر دغه نه لري شتانه لري چې ویښته ډوله جوړښتونه خپل پزان کې نه لري او دوی عموما په خوږو اوبو کې وجود لري نو ځکه همیش ویل کېږي چې باید د خوږو اوبو په څښلو په وخت کې باید موږ احتیاط وکړو تر څو د دوی د دغه ژور سره مخامخ نه سو او همدارنګه د دوی کم بدن چې دی په مخکینی برخه او مخرج په وروستۍ برخه کې چې د خوله واقع ده چې دغه خوله کې چې دی چوشک ته ورته جوړش دی چې دغه چوشک چې دی دوی خپل د ښکار کولو د پاره ورڅخه استفاده کوي چې پر خپل مثال کوربه باندې پر کوربه باندې د خپل چوشک مشلي او خپل د وینه د ابل چوشک په واسطه د حیوان وینه زبیشه چې په دې سره د او په دغه وخت کې دی یو ډول انزایمونه په د زخم په ماده کې یو ډول ماده په زخم کې چې څه سي تر څو هغه وینه چې سي لختانسی پلان نسی او دی چې دی مثال دغه د خپل وزن چې دی درې برابر وینه کشولای شي او د دغه حیوانات څخه په تبابت کې په ډیر شډول څخه استفاده کوي په تبابت کې ډیر مهم رول لوبوي ورپسې راځو د کړي لرونکو چنجان اهمیت وایو ځینې کړي لرونکي چنجان چې دی هغه په غذایی زنځیر کې د نورو حیواناتو لپاره د مثال د خوړو جوړه برابرولو لپاره ورڅخه کار اخلي همدارنګه ځینې چې دی په زراعت کې ورڅخه مثال حاصل خیزه کوي لکه د ځمکې چنجان چې دی هغه چې کله په ځمکه کې وزي او ننوزي ځمکه اړوي را اړوي چې دا د ځمکې لپاره ډیر مفید ګڼل کیږي همدارنګه جوړ او چې هغه په تبابت کې ورڅخه استفاده کیږي د کړي لرونکي چنجان ورڅخه د اغزی پوټک فایلم پیژنو یا هم د ایکاینوډرماتا په نامه سره دی هم یادیږي په لاتین کې اصلي نوم چې دی او دوی چې دی د دوی یوناني کلمو څخه اخیستل شوی چې ایکاینو د اغزی او درم چې دی خپل د پوټکي په معنا سره دی یعنی د دوی د نامه څخه معلومه شوه د دوی کم شاوخوا جوړشت دی د پوټکي چې دی هغه اغزی لرونکی دی چې د اغزی په واسطه د پوسټ چې شوی دی پوښل شوی دی او همدارنګه دوی چې دی دغه اغزی چې دی د کلسیم کاربونیټ څخه جوړ شوی دی د حیوانات چې دی په سمندرونو مثال سمندري حیوانات کې راځي او دوی چې ځینې په آزاد ډول ځینې په ساکن ډول او ځینې هم په اوبو کې چې کې لامبو وهونکو په ډول سره خپل ژوند مخ ته وړي ایکاینو درماتا چې دی هغه هم مهم ځانګړتیاوې لري دوی چې دی تناظری شعاعي دی او مثال په بالغ حیوان کې چې دی هغه پنځه اړخیزه او په لاروا کې چې دی دوه اړخیزه دی سکل لاروا چې د دوه خواوې لري او کله چې غټیږي بیا څو اړخونه لري او همدارنګه د دوی چې دی ټیپ ته ورته پښې لري چې د هغه په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کولی شي او همدارنګه دوی چې دی د یو خاص پوښ په واسطه چې اپیډرمس ورته وایي اپیډرمس خپل د جلد په معنا سره چې د هغه په واسطه پوښل شوی دی او داخل کې هکې سکلیټ وجود لري او د دې هضمي جهاز چې دی هغه لولې ته ورته دی او ځینې چې دی په مخرج کې مثال دغه هضمي جهاز نه لري او د دې د وین دوران هم چې دی هغه لکه څنګه چې تناظری شایي وو د وین دوران یې هم شایي دی او د دې په داخل کې د بدن په داخل کې یو غټه او لمایس خدکه وجود د غدوینې برخه چي ده دوران چي دي او د بدن په داخلي گا کې د مایس خدکه برخه وجود لري چې د اکسیجن او خوراکي توکو پر رسولو کې ورسره مرسته کوي او په دې چې دي نه او شزه یعنی دواړه دغه پکشي کې وجود لري چې دوی چې دي ځینې حیوانات چې دي د نسل د تکثر چې دي هغه د ځینې هګیا چې او ځینې چې دي هغه بیا بچان زیږوي چې چان جوړوي ام درنګ ځینې بیا چې دي د بیا ترمیم یا هم ریجنریشن قابلیت لري چې یعنی کله د دیو برخه پریس د هغه برخه څخه بل نوې ژوندۍ موجود رامنځته کیږي هم درنګ په دې کې ځینو حیواناتو کې چې د استحاله هم لیدل کېږي یعنې کله چې دوی کوچني اوسي جوړښت یې یو ډول وي او د وخت په تېرېدو سره جوړښت تغیر خوري همدارنګه په دوی کې چې دی د تنفس د کوچنیو برانشونو یا هم د سولم څخه د راوتلو جوړښتونو په واسطه کوي او په دوی کې عصبي جهاز وجود لري مګر د سر او د مغز برخه پکښې کې نشته ورپسې راځو سمندري ستوري وایي سمندري ستوري څنګه چې د شکل څخه ډېر ښایسته معلومیږي او د ستورو ته ورته جوړښت لري هغونه خطرناکه کیدلی سي دغه ستوري چې دی خپل په منځنۍ برخه کې لاندې او پورته ګرده برخه ده چې د لاندې برخه کې خوله وجود لري او په پورتنۍ برخه کې هم دغه هضمي جهاز مثال اطراحي برخه وجود چې مثال اضافي توکي ته هغه لارې خارجوي او د خولې په برخه کې چشکا وجود لري چې هغه په واسطه دی پر دغه باندې پر خپل ښکار باندې حمله کوي او هغوی ته خپل هغه مطلب خپل تغذیه زندي کوي او دی چې دی خوراک یې چې دی حلزون او نور سمندري واړه حیوانات چې هغه څخه دی تغذیه کوي ورپسې راځو مفصله حیوانات فایلم وایي مفصله حیوانات فایلم چې دی دا چې دی موږ د ارتروپادا په نامه سره هم یادو چې دا یې طبي نوم دی بیولوژیکي نوم دی چې ارترو د په یوناني ژبه کې د بند او پودا چې دی د پښو په نامه سره ده یعنی دوی چې دی د بند لرونکو پښو حیوانات په نامه سره هم یادیږي او همدارنګه بل نوم یې چې دی جاینټ فیټ په نامه سره هم یادیږي چې جاینټ چې دی هغه د مفصل په معنا سره دی او فیت چې دی د پښو په معنا سره دی دغه حیوانات چې دی په محیط کې په مختلفو برخو کې قرار لري او خپل ژوند مخ ته وړي چې د هغو څخه غټ حیوان چې دی جونګاش دی چې اوږدوالی یې تر 2 مترو پورې رسیږي او په زیاته اندازه په جاپان کې دوی موندل کیږي ورپسې راځو د دې ځانګړتیاوې پیژنو دغه کوم حیوانات چې موږ او تاسې وایو کوشش وکړئ ګران زده کوونکو چې دغه موضوعات په ښه ډول سره زده کړئ ځکه چې په راتلونکي کې چې بیا د دوی هضمي مثال د دوی کوم سیسټمونه چې دي هغو ته چې موږ ځو کله چې تاسې په ځانګړتیاو یې پوه نه سئ بیا نه سئ کولی چې په اسانۍ سره د هغو په سیسټمونو باندې سر خلاص کړئ نو کوشش وکړئ چې دغه موضوعات په صحیح ډول سره خپل د ځان سره نوټ کړئ او زده کړئ راځو د ارتروپودا یا هم مفصله حیواناتو و ځانګړتیاو ته دی چې دی لکه دغه نور حیوانات دوی هم مشخصې ځانګړتیاوې لري او د دغو ځانګړتیاوو له امله دوی په چاپېریال کې خپل هغه کوم فعالیتونه دي چې دی هغه سرته رسوي دغه حیوانات چې دی بدن یې د کړي څخه جوړ شوی یعنې کړي بدن لري او تناظر یې دوه اړخیزه دی یعنې دواړو برخې یو د بل سره مستقیم خپل دندې سرته رسوي او بل چې دی د دوی بهرنی سکلیټ لري چې دغه بهرنی سکلیټ چې دی د کیتینی ښکاري ماده په واسطه پوښل شوی دی او چې دغه پوښ چې دی د دې لامل کیږي چې دوی د خارجي صدمات څخه چې مثال د باندې خوا پر دوی باندې صدمه واردېږي د هغو څخه چې کې وساتي او د دې بدن چې دی مثال خپل په ځان کې دوی د جوړښت لري چې د زیاتو اوبو د تبخیر مخنیوي دغه کم دغه چې دی سکلیټي برخه چې ده د دې معنی کیږي چې دوی چې وکي زیات اوبه له لاسه او همدارنګه د دوی د کیتین سربیره د دوی کم بدن چې دی هغه د کلسیم کاربونیټ هم په وجود کې لري زور پسې د دوه حیواناتو بدن ته دغه حیوانات چې دی خپل بدن کې درې برخې لري چې د سر برخه ده د سینې برخه ده او د نس برخه ده چې موږ وایو په دې کې چې دی په ځینو کې دا د سر او سینې برخه چې ده سره یو ځای ده چې دا بیا د سفالو تراکس په نامه سره یادیږي، او همدارنګه دغه حیوانات چې دي د وینې دغه تړلي دوران لري، د وینې خلاص دوران لري، ډېر بخښي، چې یعنی وینه چې ده هغه د زړه څخه شریانونو په وسیله د بدن مختلفو برخو ته استول کیږي. او ورپسې راځو د دوی انکشاف ته. دغه حیوانات چې دي استحاله لري، یعنی استحاله په ډول سره د دوی کم د ژوند په جریان کې چې مختلف شکلونه ځان ته اخلي، لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې هم ویلي وه چې استحاله څه شته، ویل کېږي په دې کې پړاوونه وه چې د بتیتې شفیرې دغه د دوو پړاوونو کې دوی مختلف شکلونه ځان ته غوره کول. په دې کې ځینې تر مثال نیمګړې استحاله او ځینې مکمله استحاله لري، بشپړه استحاله لري، چې په نیمګړې استحاله کې چې دی هغه ملخ یادولی سو، او په بشپړه استحاله کې یې د شوپر د کمپنۍ یا هم پتنګ چرته د هغو ډولونه پکښې کې راوستلی سو. او همدارنګه د دې فایلم ځینې حیوانات چې دي د ودې او انکشاف پر وخت کې څو ځلې پوټکې غورځوي، او د پاتې دینې وی لکه څنګه چې زموږ په د وینې په سرو کرویاتو کې هیموګلوبین وجود لري، نو ځکه زموږ د وینې رنګ چې دی هغه سور دی، او د چش له امله د هیموګلوبین له امله. مګر د دوو حیواناتو په وینه کې چې دی د هیمو سیانین وجود لري، هیمو سیانین چې دی هغه د دې لامل کې چې وینې ته آبي رنګ ورکړي. دا ورپسې راځو د مفصله حیوانات فایلم. په ځانګړتیاوې په ټولو پوسولو راځو د مفصله حیوانات فایلم ته. په فایلم کې موږ څلور کلاسونه لرو، څلور ټولګۍ لرو. په څلور ټولګۍ دی ویشل شوي دي، چې لومړۍ ټولګۍ چې ده د کلک پوټکو قشریه ټولګۍ ده، او دویمه د حشرو ټولګۍ، درېیمه چې ده د انکبوتیه ټولګۍ ده، او څلورمه د زرپشو او سلپشو ټولګۍ ده، چې دوی خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري. دا زموږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع. انشاءالله چې د موضوع څخه مو استفاده کړې اوسي، او خپل د ځان سره مو ټوله درس نوټ کړی وي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. دغه درې پوښتنې خپل په کتابچو کې نوټ کړئ او جوابونه یې لاسته راوړي. لومړۍ پوښتنه ده: د ځمکې چنجی څه ډول یو چنجی دی؟ دویمه پوښتنه ده: د ایکاینو ډرماتا څو ځانګړتیاوې ووایاست؟ درېیمه پوښتنه، آخرنۍ پوښتنه: د مفصله حیواناتو فایلم واضح کړئ. ستاسي ټولو د توجه څخه نری نری مننه. تر بل وخت ښه وخت ولری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه، سلامونه نیکی، هیله میومنه، هیله لرم چې جوړ او صحت مند بیاست. شنو غلاست د ولسم چولګي و د ولسم لوسته. نن ورځ راځو د هورمونونو او اندوکراین غدو په اړه بحث کوو. په تیر وستونو کې مو نیورون وپیژندل، او همدارنګه د نیورون ډولونه مو وپیژندل چې دوی کومې اساسي دندې سرته رسول، او یو د بل ترمنځ کومې اړیکې درلودلې. زموږ استاسي نن لوست چې دی د 55 صفې څخه تر 80 صفې پورې دوام کوي. خپل موضوع د اندوکراین غدې او په هورمونونو سره پیل کوو. اندوکراین غدې یا هم اندوکراین ګلانس چې دی د بدن هغه ځانګړي غدې دي چې خپل محصولات یا هورمونونه په مستقیم ډول وینې ته آزادوي. دغه هورمونونه چې دي د بدن په مختلفو برخو کې د فعالیتونو تنظیم لپاره کارول کیږي، لکه وده، میتابولیزم، تناسلي فعالیت او فشار، یا هم ځینې نور بحرانونو ته دی ځواب ورکوي. د اندوکراین سیستم غدې او د هغوی هورمونونه چې دي مختلف ډولونه وجود لري چې هر یو خپل اساسي مشخصه دنده سرته رسوي. دغه غدې چې دی د هغه هدف حجرې مطابق هورمونونه تولیدوي. اندوکراین سیستم دندې چې دی د بدن د فعالیت تنظیم، لکه مشتول میتابولیزم، وده او تناسلي فعالیت، همدارنګه د اوږدمهاله فشار کنټرول، او بل اساسي دنده چې دی د بدن د کورني چاپیریال ثبات ساتل دي، چې دغه د بدن داخلي چاپیریال چې دی د هیموستاسس په نامه سره د دې چې کی دغه چاپیریال کم اندازه چې د ثابت ساتي. همدارنګه دوی چې دی د معافیت سیستم ملاتړ کوي. په لنډ ډول سره ویلی سو چې اندوکراین غدې خپل هورمونونه وینې ته آزادوي، چې په دغه هورمونونه د بدن په مختلفو غړو کې ځانګړي فعالیتونه تنظیموي. د دې سیستم بې نظمي کولی سي ډېرې جدي مثال روغتیایي ستونزې رامنځته کړي، چې د اندوکراین سیستم فعالیت د بدن د روغتیا لپاره ډېر حیاتي تمامېږي. ورپسې راځو د هورمونونه او عصبي لیږدونکو کیمیاوي پیغامونو رسونکو په حیث د دوی کم په حیث چې دا کم عصبي سیستم چې دی هغوی هم ځینې هورمونونه ترشح کوي چې هغه څه کوي وایو. هورمونونه او عصبي لیږدونکي چې دي دواړه د بدن کیمیاوي پیغام رسونې لپاره کار مخته وړي او دوی چې دي د بدن په مختلفو برخو کې د اړیکې تنظیم او د فعالیتونو کنټرول لپاره ډیر اړین او ضروري دي. خو د دوی د فعالیتونو سرعت او د ارتباط بڼې ترمنځ ډېر توپیرونه شته. که چیرې موږ راسو هورمونونه ووایو، هورمونونه چې دي د اندوکراین غدو لخوا وینې ته ازادېږي او د بدن په نورو برخو کې هدف حجرو ته ځان رسوي. دوی چې دی مثال موقعیت یې چې دی د وینې له لارې لېږدول کېږي، دغه کوم توپیرونه دي. همدارنګه د عمل ساحه چې ده د بدن له لارې دوی څه کوي او هغه حجرو ته حجرو باندې خپل تاثیر اچوي او دوی چې دی اغیزه یې ورو خو اوږدمهاله وي، لکه د ودې یا میتابولیزم تنظیم. لکه ښه مثال چې دی هغه موږ او تاسې د انسولین د ورکولی سو چې د وینې د شکر کچه چې کوي دی تنظیموي. همدارنګه د ټیسټسترون او استروجن د تناسلي فعالیتونه تنظیم دی او بل مثال د کاریټیزول د مثال موږ وایو چې د فشار یا سټرس په وخت کې د بدن ځواب تنظیموي. همدارنګه تیروکسین دی چې د میتابولیزم سرعت لوړوي. اپینفرین چې دی هغه هم د اندوکراین سیستم د غدو له لارې تولیدېږي چې هغه جلا دنده سرته رسوي او کله چې د عصبي لېږدونکو له لارې دوی مثال د عصبي سیستم د لارې دوی وسوسول سي دغه کمی حجرې چې دی هغه بیا جلا دنده سرته رسوي. ورپسې راځو عصبي لېږدونکي وایو. عصبي لېږدونکي چې دی هغه کیمیاوي مواد دی چې د نیورونونو ترمنځ په سایناپس کې سیګنال لېږدوي چې دی خپل موقعیت کې چې موږ په نظر کې ونیسو دی چې دی د نیورونونو په سایناپټیک خلا کې خوشې کېږي، ازادېږي. مګر کوم هورمونونه چې وه هغه په وینه کې څه کېدله ګډېدل. همدارنګه دوی د عمل ساحه چې ده یوازې د نیورونونو یا نږدې حجرو ترمنځ اغیزه لري او دوی اغیزه چې ده چټکه ده خو لنډمهاله ده. چې ښه مثال موږ د اډرینالین دا ورکوي. همدارنګه د اډرینالین دا ورکوو چې د مبادزې یا تیښتې ځواب تنظیموي. همدارنګه دوپامین دی چې د خوشي او انعام احساس لپاره ورڅخه ډېر مهم دی او کارول کېږي. دغه رقم ډېر نور ډولونه دي چې هغو څخه په دغه عصبي لېږدونکي په واسطه دی څه کېږي تولیدېږي. همدارنګه دغه کوم هورمونونه او عصبي لېږدونکي چې دي د دوی ترمنځ دغه کوم توپیرونه چې وه قرار یې درلودی. مثال د عصبي لېږدونکي په واسطه نیورونونه لېږدول کېږي، د نیورونونو په واسطه لېږدول کېږي هورمون او دغه کوم هورمونونه چې دي هغه د اندوکراین غدې په واسطه هغه کېږي انتقالېږي. بل د انتقال لاره د عصبي لېږدونکي چې دي هغه سینپټیک خلا له لارې وه او د هورمونونو د وینې له لارې وه. دغه رقم د عصبي لېږدونکي کوم عمل سرعت چې وه هغه تیز و، چټک و، مطلب په ملي ثانیو کې د دوی عملیه ستاسو مخکې چې هورمونونه مش په نظر کې وسو هغه ورور دي او د قیاساتونه هم خپل په برکې نیولې سي. ورپسې راځو د دوی کوم ګډ فعالیتونه چې دي هغه د فشار ځواب ورکول دي، د هاضمې تنظیم دي لکه انسولین چې مثال په وینې کې د شکر کچه کنټرولوي، په داسې حال کې چې ځینې عصبي لېږدونکي د معدې فعالیت تنظیموي. بل چې دی د خوب او ویشېدو دا کوم چکر چې دی مثال موږ وایو د میلاتونین چې هورمون چې دی د بدن ورځنی فعالیت لپاره مهم دی، په داسې حال کې چې سیروټین چې دی هغه عصبي لېږدونکی دی چې د مساج او خوب تنظیموي. یعنی دوی چې دی د خوب او ویشېدو کوم سیستم چې دی هغه څه کوي په دواړو سره ترتیبولی شي. ورپسې راځو د هدف حجره پیژنو. هدف حجره چې ده د بدن هغه ځانګړې حجره ده چې د هورمونونو، عصبي لېږدونکو یا نورو کیمیاوي موادو لپاره ځانګړي ریسپټرونه لري. دا حجره د کیمیاوي پیغام رسونکو لخوا تاثیر کېږي او د دې په نشه مثال کوي چې یو ځانګړی غبرګون ترسره کړي. اینه کوم هورمونونه یا هم عصبي لېږدونکي چې کیمیاوي مواد چې هغوی چې کله خپل هدف ته چې ځان رسوي یوازې د هدف حجرې باندې د غو سرسره کار لري، نورو خواو ته د دې فکر نه اوري. او بل د هدف حجرې ځانګړتیاوې چې دي هغه دا دي چې دوی ریسپټرونه لري. یعنی هدف حجرې چې دي ځانګړي پروټیني ریسپټرونه لري چې د هورمون یا کیمیاوي موادو سره نشلی. همدارنګه دغه ریسپټرونه چې دي د حجرې په غشا کې یا ممبرین کې، په سایتوپلازم کې یا د نیوکلس په دننه کې موجود.
ورپسې راځو د دې بله ځانګړنه چې دا هغه د ځانګړي پیغام رسوونکو لپاره حساسیت دی، همدارنګه غبرګون دی. غبرګون داسې چې دی د کیمیاوي موادو سره د نښلیدو وروسته هدف حجره خپله ځانګړی فعالیت ترسره کوي، لکه د پروټین تولید زیاتول دي، د حجروي ویش تنظیمول دي، یا د فزیکي حالت بدلول دي. چې په دې سره موږ وایو چې هدف حجره چې ده هغه څه چې ده د هورمونونو سره ډیر اړیکې لري. مثال هورمون د هدف حجرې په لټه کې یې د نښلیدو ډولونه چې دي هغه مختلف ډولونه لري چې د حجروي غشا ریسپټرونه دي او د حجروي دننه ریسپټرونه دي چې دوی هر یو خپل ازان ته اساسي دنده سرته رسوي. لکه مثال موږ وایو مثالونه چې دي هغه انسولین او هدف حجرې دي، تایروکسین او د هدف حجرې دي، اډرینالین او د هدف حجرې دي. چې د اډرینالین کې موږ وایو دا د اډرینالین چې دي د زړه شحمي نسج او عضلاتو په حجرو باندې تاثیر کوي تر څو د مبارزې یا تشتې ځواب رامنځته کړي. یعنی د دې ټولو په لنډیز کې موږ ویلی سو چې هدف حجرې چې دي د هغو اساسي دنده د هورمونونو پیغام ترلاسه کول او د ځانګړي غبرګون ترلاسه کول، مثال لکه د پروټین جوړول، انرژي تولیدول یا حجروي ویش تنظیمول. او بل چې دی د مثال د بدن د غبرګونونو همغږي کول تر څو د کورني چاپېریال یا هیموستاسیس ساتل یې یقیني سوي اوسي. دا د دې اساسي دندې وي. ورپسې د هدف حجرې وروسته موږ او تاسې د هورمونونو تنظیم او د فیډبیک میکانیزم وایو. د هورمونونو تنظیم او د فیډبیک میکانیزم کې چې دی هورمونونه د بدن مختلفو برخو فعالیتونه تنظیموي، لکه میتابولیزم، وده، تناسلي فعالیت، همدارنګه د فشار ځواب، د هورمونونو د سطحې تنظیم. فیډبیک میکانیزم چې دی په د دې په مرسته چشکیږي دا ټول فعالیتونه سرته رسیږي، چې موږ وایو د بدن د داخلي چاپېریال هیموستازیس ساتل کې هم دی مهم رول لوبوي. ورپسې د هورمونونو د کم تنظیم چې دی دغه هورمونونه د اندوکراین غدو لخوا تولید او خوشې کیږي او وروسته د وینې له لارې بدن ته لیږدول کیږي تر څو ځانګړې برخې ته پیغامونه واستوي. د هورمونونو تولید او خوشې کېدو لړۍ بیا دقیق او منظم وي، چې موږ دغه هورمونونه د سطحې تنظیم چې دی د ځینو طریقو په واسطه مثال شکیش ترسره کیږي، چې هغه یو خو د هایپوتلاموس او هایپوفیز غده تنظیم دی او بل چې دی د غدو د حساساتو ریسپټرونو اغیز دی. د فیډبیک میکانیزم چې دی هغه موږ وایو د هورمونونو کچیر فیډبیک میکانیزم د هورمونونو تولید او آزاد کېدلو تنظیم کول لپاره یو دی کړنلاره ده، چې دغه میکانیزم چې دی خپل په دوه ډول دی، چې یو منفي فیډبیک دی بلې مثبت فیډبیک دی. منفی فیډبیک چې دی هغه د هورمونونو د سطحې تنظیم لپاره تر ټولو عام میکانیزم دی، چې په دې میکانیزم کې د هورمونونو سطح له خپل مطلوب حد څخه پورته ځي. نو کله چې پورته شي نو بدن د دغې سطحې د کمولو لپاره اقدام کوي. برعکس که د هورمونونو سطح ټیټه شي نو بدن د هغې د زیاتوالي لپاره هڅه کوي. چې ښه مثالونه چې دی هغه د تایرایډ هورمون یا T4 T3 دی او د تیتروټروپین یا TSH تنظیم دی، چې دا د په شمس سالونه کې لازم. ورپسې مثبت فیډبیک وي. په مثبت فیډبیک کې چې دی د هورمون تولید د یو پیشي یا عمل پراخوالي ته هڅول کیږي او هر سل چې دغه کم هورمون سطح زیاتیږي نو د دې د زیاتوالي سره نور هورمونونه د تولید لپاره چې کیږي تحریکیږي. دا پروسه چې ده مثال لږیږي تر څو چې یو ځانګړی هدف ترلاسه کړي او بیا پای ته ورسیږي. ښه مثالونه د ماشومانو زیږون په وخت کې د اوکسیټوسین خوشې کېدل دي. یعنی کله چې ماشوم د اولادې له لارې ته نږدې اوسي، مثال ولادت کوي، د هغه وخت کې اوکسیټوسین هورمون تولید زیاتیږي چې د رحم عضلات حرکت کوي او د ولادي پروسې تیزوي. اچ اوکسیتوسین تولید چې دی زیاتیږي تر څو ماشوم چې شي دنیا ته راځي. ورپسې راځو د دې موضوع وروسته د ګلوکوز د سطحې تنظیم. د ګلوکوز د سطحې تنظیم کې دا چې دی د بدن د ګلوکوز سطحه یو مهم فیزیولوژیکي عامل دی چې د انرژي لپاره د بدن د حجرو اړتیاو ته ځواب ورکوي. د ګلوکوز سطحه چې ده د بدن د میتابولیزم او د هورمونونو د عمل له لارې تنظیمیږي او دغه تنظیم چې دی د انسولین او ګلوکاګون په واسطه ترسره کیږي چې دواړه د پانکریاس غدې لخوا تولیدیږي. د ګلوکوز د سطحې تنظیم چې دی انسولین، مثال د انسولین چې تولیدیږي هغه پروسې کې، یعنی انسولین راځي، د انسولین د عمل پروسه پکې راځي، همدارنګه د دوی انسولین د شحم او ګلوکوز ذخیره کولو کې مرسته کول، د ګلوکاګون جوړېدل او د ګلوکاګون د عمل پروسه د پکښې کې دا ټول څه دي شامل دي. ورپسې د ګلوکوز د سطحې تنظیم وروسته د کلسیم د سطحې تنظیم، د کلسیم یو خپله چې ده په ګلوکوز کې پاتې دي نوي چې دغه کوم د ګلوکوز سیستم چې دی هغه ناسم که چیرې مثال ساتې سم په ډول سره تنظیم نشي د ډېرو ناروغۍ رامنځته کېدو لامل کېږي. د کلسیم د سطحې تنظیم کې وایو چې دا هم یو د حیاتي ماده ده چې د بدن مختلفو فیزیولوژیکي فعالیتونو لپاره اړینه ده، لکه د عضلاتو قرارداد، د عصبي پیغامونو لیږد، د وینې د مثال د وینو یو غږېدل دي، همدارنګه او د هډوکو جوړښت دی. د کلسیم د سطحې چې ده د بدن په وینه کې په ټیټه کچه کې ساتل کېږي، او د دې سطحې تنظیم د څو هورمونونو په مرسته ترسره کېږي چې مثال د پاراتایرایډ هورمون دی یا پی ټی ایچ دی، د کلسترولین دی او ویټامین ډی په شمول. دا ټول چې دي چې کوي د کلسیم سطحه کنټرولوي. د کلسیم د سطحې میکانیزم کې چې دی هغه هم د پاراتایرایډ هورمون مثال د غدې چې دی د پاراتایرایډ د غدې له خوا تولیدېږي او د کلسیم سطحه لوړوي، چې بیا وروسته دا د پی ټی ایچ یا پاراتایرایډ عمل پروسه چې ده داسې ترسره کېږي چې د کلسیم سطحه په وینه کې ټیټه سي، پاراتایرایډ غده خوشې کېږي، پی ټی ایچ خوشې کوي. چې پی ټی ایچ چې دی د ځیګر او د پښتورګو څخه کلسیم چې کوي جذب زیاتوي، چې په دې سره دغه کوم کله چې جذب په دې کې چې سي زیات سي د پی ټی ایچ همدا ډول د پی ټی ایچ د ویټامین ډي فعالیدو ته هڅوي چې د کلسیم د جذب کولو پروسه په کوچنیو میټابولیکي ارګانونو کې ښه ترسره شي. دا د کلسیم اندازه د تنظیم چې موږ وایو په بدن کې چې دی د کلسیم سطحه د دې هورمون په مرسته تنظیمیږي چې هر یو یې د مختلفو ارګانونو او پروسو په واسطه د کلسیم د جذب ذخیره کولو او خوشې کولو پروسه کنټرولوي. دا د کلسیم د سطحې تنظیم چې دی، یعنی د دې کچیر بې نظمي په دې کې رامنځته شي د ډېرو ناروغیو رامنځته کېدو لامل کېدلی شي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده د اندوکراین غدې او هورمونونه څه شي دي واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د هدف حجره واضح کړي. او اخرنی پوښتنه ده د کلسیم اندازه په څه ډول تنظیم کیږي هغه واضح کړي. ستاسو ټول د توجه څخه نری نری مننه.
د آزادی میلمه
سلامونه ستړي مشي د ازادې ملما پروګرام ته مو زفریده سیال هرکلی کوم. نن سره په خبرونه کې لیکوال او شاعر فرزانه زیار ملما ده. فرزانه د کابل ولایت او خپلې نمړنې زده کړې د پغمان ولسوالۍ په چارباغ کلی کې کړې دي. فرزانه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځی لوستې، خو له لوړو ژورو دغه ډک سفر د فرزانه څنګه و، اوس هغه په کومو کارونو مصروفه ده، لیکوالي او شاعري کله پیل کړې ده؟ نن د ازادۍ میلما پروګرام کې ترې همدا پوښتنې کوو. د دوی نه به واورو او همدارنګه د پښتو په برخه کې چې فرزانې کوم کارونه کړي دي دغه پړه به هم له فرزانې وروسته د پروګرام په پای کې واورو. فرزانې ستړې مشي، مننه لدی چې وخت پرې خوده چې موږ سره خبرې وکړي. راځه د خپل زده کړو پړه باندې راته ډېر وایې چې مدلته که څه یادونه وکړه چې تاسو د پغمان ولسوالۍ په چارباغ کلي کې زده کړې کړي دي، د ښوونځي د نمړې ورځې په اړه درته وایا چې چا ښوونځي ته وړې وي، شوق د زده کړو سره څنګه و. یو بل شی چې ما ستاسې په بیوګرافي کې وکتلو دا ده چې تاسې 12 کاله مکتب په ډېر کم وخت کې ویلی دی، د دې شوق علاقې په اړه مو راته وایست.
سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته، هیله ده چې ښه برنامه ولرو او په پوره شوق سره یې واورئ. دا چې لومړنۍ زده کړې مې څنګه پیل کړې، دا یو ډېره جالبه کیسه لري. مثلا زه د کور مشرې لور وم، مشرم په ټولو کې له ما څخه لویا نورونه خویندې نه وه، نو داسې حالات و چې هغه وخت زموږ په کور کې هیڅ کوم کتاب نه وه. یعنی بخی او جالبه شی وکنه، ځکه مونږ به مهاجر وو، بیا کله چې بیرته افغانستان ته راغلو نو زه هغه وخت ډېره کوچنی وم، یعنی تقریبا د 4 او 5 کلو به وم، او په کور کې مو هیڅ کوم کتاب نه وو. یو ورځ داسې په کلي کې اوسېدلو، اوس هم هغه خپل ځای کې اوسېږو، نو یو ورځ بیرون ووتلم. خو طبعا وړو ماشومانو سره مو ساتري کوله، دلته په ساتري او پټ پټونی په دې موضوعاتو باندې بوخت شو چې ګورم د کتاب په سر باندې د پولې په سر باندې یو کتاب ایښی ده. اوبه روانې دي، بیالوه او د بیالې د پولې په سر باندې یو کتاب ایښی وه. نو چې په دې کتاب مې سترګې ولګېدلې، خدای لکه مینه مې چې ورسره وي. ورغلم د کتاب مې راواخیسته، بغیر له دې نه چې چا پوښتنه وکړم چې دا کتاب د چا ده یا دا څنګه څنګه، بس خپله لوبه مې پرېښودله، کتاب مې راواخیسته او همداسې راغلم کور ته. کور ته راغلم، مور مې راته ویل چې دا دې له کومه کړه، دا کتاب دې د له کومه کړی. وایم نه پوهېږم، د پولې په سر پروت و، ما راواخیسته. او چې کله مې شپې پلار کور ته راغی، ویلې چې پلار ته مې هم دا کتاب ور وښوده چې پلار ما داسې یو کتاب پیدا کړه. نو هغه راته ویل چې دا به د چا وي. بیا دا ده چې کور ته مو د کاکا زوی راغی که نه، وړکی و هغه. هغه ویل چې دی ما کتاب رانه پټ کړی ده، اوس ما کتاب بېرته راکړه. نو ما ورته ویل چې زه خو په هېڅ صورت دا کتاب نه درکوم، زه تی دلته مې په ژړوګانو پیلو کې چې زه دا کتاب هېچا ته نه ورکوم، او دا کتاب مې کلک په غېږ کې نیولی ده. وایم چې زه دا کتاب په هېڅ صورت تاته نه درکوم. خو بالاخره مې پلار دې ته مجبور شو چې هغه ته ورته وایي چې زه سبا تاته له بازار نه بل کتاب راوړم، دا کتاب پرېږده چې همدې سره اوسېږي. نو نیمه زده کړې له هماغه کتاب نه پیل شوې. په هماغه کتاب نیما مور ښه وه، یعنې سره له دې چې مکتب یې تر درېیم صنفه پورې لوستی وه، خو بیا هغې لوستل کولی شوه، لږ لږ کولی شوه چې کتاب ولولي. بس همدا کتاب و او زما د املا او د زده کړو پیل و. همدغه کتاب مې له خپلې مور سره لوسته. مور به مې هره ورځ ماته یو یو درس ویلې، ما به دا درس بیا بیا لیکه، بیا به مې زده کوه. او دا د دې لامل شو چې زه مخکې له دې څخه چې مکتب ته لاړه شم، زه دا کتاب ښه زده کړم او زه لوستلو لیکل زده کړم. نو په حقیقت کې د ما د زده کړو پیل له دغه ځای نه وشو. څخه وروسته به زه مسجد ته تللم. مسجد کې به مې قاعده بغدادي و سفاره دا شی لوستله. بیا هغې څخه وروسته مې پلار ښوونځي ته بوتللم، او ښوونځي کې مې بیا د ښوونځي مدیر راته ویلي وی چې ما هغه ته ویلې وایم زه په اول صنف کې نه کېنم، زه اوله کې تمباله کې نه کېږم، زه غواړم چې دویم صنف کې کېنم. نو هغه راته وایي چې د تا کله درس ته ده. وایم زده مې نه، ته ما ته راولې، هر درس چې راته راولې زه درته ویلی شم. بیا هغه راته ویلې خی ته الحمدلله سترګې مې پټې کړې، زر مې ویلې. بیا مې ورپسې راته وایي یو متن په خپله په میز په سر باندې پروت و، یو کتاب و. نو نه پوهېږم چې دا به د څویم سم کتاب و. ویلې خی چې را درشه بچیه، ته دا کتاب ماته ولوله. چې کله ورغلم دا کتاب مې ورته ولوسته، نو پلار ته مې ویلې چې زه دا لور به دې په دویم سم کې کېنو. چې دا دومره تیزه ده لایقه ده، نو موږ هم اول سم دې پرېږدي، په دویم سم کې به یې کېنو. او هغه کوم اداري اجراات چې و، هغه یې ورته ویل چې دا کارونه ترسره کړه. او په دغه ډول مې زده کړې را پیل شوې.
بیا د ښوونځي دغه کلونو کې امتحانونه مو څنګه ورکول؟ د ټولو مضامینو کې تکړه وی که نه کوم مشخص مضمون و چې هغې کې مو لکه هغه څه ورته وایي استعداد مو پکې ډېر و؟ لکه دولس کاله مکتب په ټولو کې په څو کلونو کې ویلی ده؟
په دولس کاله مکتب کې مې نو څلور کاله د لیاقت امتحان ورکړی ده،
یعنې شپږ کاله مکتب مو ویلی ده.
او مننه خیر اوسې. څلور کلونه داسې و چې د دې اصلي علت دا و چې یو خو زموږ مکتب زموږ له کور نه نسبتا لږ لرې و، د نجونو تعداد کم و، څوک دونه مکتب ته نه تلل. او بل دا رواج و په کلو کې، ویلې به چې مثلا ته څلورمه ته پنځمه مکتب ووایه نور د تا لپاره بس ده، لوستلو لیکل د زده کړو خدای دې وپېژندل، لمونځ د زده کړو نور ته نه شي کولی مکتب ته لاړه شي. نو له دغې ویرې نه چې ما څوک له مکتب نه ونه باسي، یا زه غواړم چې مکتب خلاص کړم، نه پوهېږم ولې چې داسې یو ذهنیت راسره و چې ما به نن له مکتبه باسي، سبا به مې له مکتبه باسي. که نه د ما پلار د زده کړو ډېر لیواله وه، یعنې ډېر به یې راته نه ویلې. خو بیا به هم د ټولنې اغېز و، کله به چې خپل خپلوانې ښځې راغلې، بیا به یې ویلې چې لور مکتب څه کوي، چلی مکتب څه کوي، یا بې لارې کېږي، یا څنګه. خو خبرې وې په هغو وختونو کې، او ډېرې زیاتې وې په کلو کې. نو له دې ویرې نه چې څوک مې له مکتبه ونه باسي، ما به ژمی زر زر اما کتابونه به چې مکتب کې راکړه، هغه به مې ژمی خپل ځان سره ښه زده کړه. بیا به مې پلار ته ویلې چې هله ماته امر واخله چې زه یې داسې امتحان ورکوم بل صنف ته.
ریاضي دې څنګه زده کوه؟ لکه ریاضي، هندسه، مثلثات، بخصوص د لوړو صنفونو کې دا ډېر زیات سخت دی. او که زه درته رښتیا ووایم، زه خپله به ډېر زیات تنبله وم. دا مضامین داسې دي چې لکه حتماً باید یو څوک استاد ولري، لارښوونه ورته وکړي، او د هغې نه وروسته لکه تمرین باندې سړی زده کولی شي. بخصوص زه خپله تجربه وایم چې ما ډېر په سختۍ زده کول. تاسو څنګه دې ته آمادګي نیوله؟
اصلی خبر خدا و چې ما په لوړ صنفونو کې ډېر امتحان نه دا ورکړی، یو خدا و چې ما اول صنف امتحان ورکړ، او بل په لوړ صنفونو کې مې یو د لسم صنف امتحان ورکړ، لسم صنف مې د لیاقت امتحان ورکړ، یو لسم ته لاړم. بل دا و چې زموږ مکتب ډېر په لوړه سویه نه وه، چې یعنې له ما نه به په ډېره لوړه سویه امتحان اخیسته. بس هماغه څه به چې په مخکیني صنف کې تکرار راغلی وه، ډېر به یې له هغو نه پوښتنې راوستلې. یا د لیاقت امتحان داسې وي چې مثلا ته له سلو نمرو نه څلوېښت نمرې ویسې ته کامیاب یې. نو ریاضي او دا مضامین به مې هم له خپل ځان سره لوستله. دا نه وایم چې ډېره زیاته پکې لایقه وم یا ډېره پروفیسور وم، خو مقصد په هغه زمانه کې د یعنی د خپل مکتب په سویه یو څوک ومه. همیشه مثلا کله چې ما د لسم سره امتحان ورکړ، په یولسم کې زه بېرته اول نمره شوم، په دولسم کې بیا اول نمره وم. خو هغه وختیان دا و چې نجونو ډېرې زده کړې سره لیوالې نه وي، یا کله یوه کورسونه په کې ډېر نه وي، یا خپله استادان هم ډېر زیات په هغو موضوعاتو کې نه پوهېدل، یا څنګه قصه وه. خو مقصد
مضمون دی و پا جلا جلا دی مکتب هم ویلی، خو بیا مطمئن دسی شوق او دغه یو مضمون سره د چاوی سکه مضمون خوخی ده.
او بالکل ډېر مې له دیني مضامینو سره شوق و، ځکه ما قرآن کریم هم حفظ کړی ده په مدرسه کې، او نور کتابونه هم مثلا صرف و نحو او دا نور عقاید و فقه، دا کتابونه مې ټول په مدرسه کې لوستي و، او قرآن کریم هم حفظ کړی و. نور ډېر علاقه به مې له دیني مضامینو سره، له دنیا سره به مې ډېر علاقه و، له تفسیر سره به مې ډېر علاقه و، دا به مې ډېر زیات لوستله. او خصوصا په دغه مسابقو کې، دینی مسابقو کې به مې ډېر زیات امتحان ورکوه، د سیرت مسابقې شوې، د عقایدو مسابقې شوې، په دو کې به مې ډېر امتحان ورکوه. یوه ورځ چې زه په یولسم صنف کې وم، ما د عقایدو په یوې مسابقه کې امتحان ورکړ، او د پغمان په سطح هم بیا اول مقام هم وګټه، چې په هغه کې بیا راسته لپټاپ هم راکړه، چې تر اوسه راسره ده او ډېر زیات روان دي ګران ده. بل مې چې خوښ و پښتو مضمون مې ډېر زیات خوښ و.
پښتو مو یاد کړه،
مضمون د شاعرانو ژوند لیکو، دا شی مې چې لوستل دې به ډېر زیات خوند راکوه، یعنې ډېر به سر خوشاله وم.
پښتو مو یاد کړه، فرزان جان پښتو مو یاد کړه چې دا پښتنه مېره نشي، دا چې بیا د ادبیاتو ته لاړې دندې پښتو مضمون سره شوق و که نه کانکور کې بل څه موضوع و، یا کورنۍ انتخاب و چې تاسو باید پښتو ادبیات ته لاړ شي، یا دغه شوق؟
دا به هم درته وایم، دا به ستا ټول قصه وکړم. خو یو بل استعداد چې ما کې دا و، هغه دا و چې ما ډېر ښایسته متن لوستلی شوه. مثلا کله به چې ما متن لوسته، ټول صنف به چپ شي، ټول به غوږ غوږ و. او حتی یوه ورځ چې ما کله پښتو مضمون لوسته، یعنې له مخې مې کتاب روښانی کوه، نو د پښتو استاد به راته همیشه ژورنالیست ته ویلې، ویلې به چې ته داسې درس لولې لکه خبرنګاره چې اوسېږي، یعنې لکه خبرونه چې وایي، داسې به یې ویلې. او بیا کله مې چې دولسم صنف خلاص کړ، نو د کانکور پر مې راغلی که نه، نو پلار ته مې ویلي چې دا خو پغمان ده، یو لرې کلی ده، هېڅ امکان نه لري چې زه پوهنتون ولولم او کامیابیږم هم ورته نه، ځکه چې ما خو آمادګي نه ده لوستې، ما کورسونه نه دي لوستې، او مکتب مې هم ډېر زر خلاص کړی ده. خو راځه یو امتحان به ورکړم، مقصد چانس به وازمایمه چې څه شی کېږي. نو همدا و چې ما د کانکور پر مې واخیستله. په دې باندې چې مقصد امتحان ورکوم، نور چی نشته ورته. نو کانکور پر مې چې واخیستلې، کانکور پر امتحان کېناستم، خو خیر څه پوښتنې مې زده وې او څه مې نه وې زده، خصوصا په ریاضیاتو دښمن باندې ډېره نه پوهېدلم، خو تور مې کړل. نو او په اجتماعي مضامینو، مثلا دیني مضامینو، ادبیاتو د موضوعاتو کې بیښوم، خو څه مې حل کړل، څه مې نه وې زده کړل. خو واضح خبر ده چې کانکور کې ټول ستونزو سره مخ وې.
بالکل.
خو کله چې نتیجه را ووتله، مثلا زموږ په کلي کې ډېرو خلکو ډېرو هلکانو امتحان ورکړی و په هماغه وخت کې، نو دا ټول پاتې راغلی وه، او یو زه په کې کابل پوهنتون ته کامیابه وم، چې دا نو به ډېره زیاته راته د خوشحالۍ ځای وه چې کله راباندې زیری وشو چې د کابل پوهنتون ته کامیابه یم. بیا وروسته له هغې نه ټول راته زړه نازړه و. مثلا پلار مې ویلې چې څنګه به ووایې، څنګه به شي، او وس غواړي چې پانتون وایي، کنه تعجیل اخلي، کنه خوشی کوي، پرېږدي. یعنی دا قصې تر یوې هفتې پورې هم دا تلی ورتلی، کنه چې اوس سفتې نه وکم پانتون کې، کنه اوس سلامې مې پلار راته ویلي چې دا څلور سفتې نه وکه، یو څو ورځې ورشه، بیا که چېرته نه شو نه تللی، یعنی نه شوی تللی، بیا پس لغنه تعجیل واخلی، وایم ښه هم داسې به وکړو. نو لومړی ځل زه لاړم پوهنتون ته، ډېره لارې سره هم بلده نه یم،
ځکه
لري وه او ډېر کار ته نه تللو، ډېره بلده نه وم. نو خیر پلان مې را سره لاړ، سبتنام مې وکوه. نو یو څو ورځې چې لاړم راغلم، په دې لاره کښې م ډېره ښه بلده شومه، موټرو سره م بلده شومه. نو تقریبا یو دوه هفتې به تېرې وې. پلار مې را ته ویل چې لور استاجي نه خلو که ویلی شي. وایم نه پوهېږم. زه وایي لور تکړه یې، همداسې زه ورا ځه، نو څوک دې څه کوي؟ ته خو نامخته لایقه چلی، همداسې زه ورا ځه، خپل درس دې وایه، چا سره کار مه لره. نو همهغه و چې بیا ما خپلې زده کړې پای ته ورسولې، که نه ومې کولی شوی چې پوهنتون څلور کلنه دوره خلاصې
کړم. څو ساعته لاره وه ستاسې کور نه تر پوهنتونه پورې په موټرو کښې؟
تقریبا یو نیم ساعت به مې مزل کوه. یو نیم ساعت
کرایه دې بیا څنګه کوله؟ دا مصارف دې چا ورکول؟ ځکه چې دا خو ډېرې پیسې دي، که څلور کاله حساب کړې دا خو ډېرې پیسې راځي.
هو بالکل ډېرې پیسې راځي، خو د چا خبره یو دا وي چې ته په شاهانه طریقه باندې ځې، که نه په څنګه ووایم
ټکسي ځانته راغواړې، ټکسي کې ځې،
پیسې اخلي. یو دا وي چې بس کې ځې، که نه کله به چې بس کې کوټسنګي نه مثلا کمپنۍ نه تر کوټسنګي تلم، پنځه روپۍ به مې ورکولې. او دې خوا ته به هم یعنی داسې به تللم چې پیسې را باندې ډېرې را نه شي، مصارف یې ډېر نه شي.
کله داسې شوي وو چې پیسې در سره نه وي، پوهنتون ته نه تللې، یا تللې ملګري دو هلته، لکه پوهنتون د کافټیریا کې خلک خوراک کوي، کافیانې اخلي یا نور ځې خوراکونه کوي، تا سره پیسې نه وي، یا زړه دې ورته شوی ویل چې زه ورکې چې ورته وایي خپلې بړستنې سره پښې غځوم، دا درس وایم، دا ډېره ده. کله دې دا فکر کړی پوهنتون کې احساس درغلی؟
داسې وخت نه ده راغلی چې پیسې به را سره نه وي، ځکه چې یو خو مې پلار بې پیسو نه پرېښودلم په هېڅ صورت، که نه د هغه ډېر کم معاش وه، ډېر کم معاش وه، بې حده کم معاش وه. مګر کله به یې ویلې چې زه وچه به وخورو خو ستا مصرف به درته درکوم، که نه داسې نه وه. پلار مې نه مخته خپل کار کوه، ښه و ژوند مو ښه مخته ته. خو بل دا وه چې ما په کور کښې شاګردان درلودله، وړو ماشومانو ته به مې قرآن کریم ورښوده، همهغه فیس هم ما ته بس وه، بیخي بس وه. مګر دا واقعیت وه چې پیسې به را سره ډېرې وي، ډېرې به نه یعنی د خپل مصرف په اندازه به را سره وي، خو هېڅکله مې هم اضافه خرڅي نه کوله. یعنی هېڅکله هم د مسؤلیت په دوره کښې ملګرو سره چکر نه تللم، هېڅکله هم کافتریا ته نه تللم، یا په ډېرو قیمتي هغه موټر چې ډېره کرایه اخلي، که نه ډېرې پیسې اخلي، هغو کښې نه تلم. بس هغه عادي خپل ژوند مې مخته وړه و، تلم او را تلم، ټول به راته حیران پاتې و، وای دا فرزانه خو څوک ډېر په پوهنتون کښې نه ویني، بس همدا راشي درس ته کښېني او د سترګو په رپ کښې بیا وخته ځان ویستلی وي. یو علت یې دا و چې زما کور ډېر لرې وه، او که چېرته ما لږ پوهنتون کښې ګرځېدلې ومه، یا خو دې خوا مې ساعت تېر کړی و، نو په ما ډېره ناوخته کېدله، که نه په ما به شپه کېدله، نو ځکه مې زر ځان کور ته رسوه.
د خویندو وروڼو په اړه در ته وایه، کورنۍ کښې په
همدې ډېر څه کښې تېر شه چې باید زر ورسېږم خپل هدف ته.
یا د کورنۍ په اړه در ته وایه، خویندو وروڼو په اړه در ته وایه، تا کشران دې ته مخکې یادونه وکړه چې ته د مشرې، هغوی تعلیمونه کړي دي نه دي کړي؟ او د چا خو تعلیم په نیم کښې نه ده پاتې د طالبانو راتګ وروسته؟
خوراکانې خو مې پنځه خوراکانې دي، او بدبختانه ووایم که څنګه، خو یوې خور مې هم مکتب خلاص نه کړه، ځکه همدا چې طالبان راغلل، نو یوه خور مې په یولسم کښې وه، څوک په لسم کښې وه، څوک په نهم کښې وه، څوک څلورم کښې وه، او یوه خور مې اوس درېیم کښې ده، یوه بله په شپږم کښې ده. نو د هغو ټولو درسونه پاتې شول، او یو مې ورورک ده چې هغه شکر لسم کښې ده اوس، او ټول یې په کور دي، او هغه یعنی مکتب د ټولو په نیمه کښې پاتې شو.
فرزانې که په دې را ته ووایه، ځکه چې تاسې کلیوال ژوند کړی ده، ښار مو هم کتلی، پوهنتون ته تللي یاست، هلته مو ښاري نجونو سره هم ناسته ولاړه کړې، بېرته په کلي کښې د کور کارونه، بیا دنده، زده کړې، دا ټول کارونه، یعنی یو څه چې یوه نجلۍ، یو افغان نجلۍ باید ولري، هغه کیفیتونه او وړتیاوې ټولې تاسې کښې شته. بیا په کلي کښې د دغه ډول نجونو لکه ستاسې په څېر باندې، یا په ټوله کښې هغه نجونې چې زده کړې م کړې وي، او هغه د کلي کښې مې وړتیاوې چې وي، هغه موږ ته ټولې زده وي، د دې لپاره تقاضا عموماً څنګه وي؟ لکه کورنۍ غواړي چې خپل زامنو ته داسې انګورګانې یا داسې ښځې وکړي او کنه د دوی په اړه نظر بل څه ده؟
ډېره دقیقه نه پوهېږم، اګر دلته خلک پخوا به که زده کړو ته ارزښت نه ورکوه، خو اوس بیا زده کړو ته ډېر ارزښت ورکوي. یعنی مثلا که زه خپل ځان په اړه ووایم، یو وخت چې زه پوهنتون ته نه تلم، که نه خو طبعا اول کې ډېر زیات مخالفتونه وه، ویلی چې نه دزی بعد دا خلک خبرې کوي دا دغه ده. مګر یو وخت چې ما ځان ثابت کړم پوهنتون ته لاړم یا مې وظیفه واخیستله یا مثلا په خپلو پښو باندې ودرېدم، زه یو څوک شوم، بیا ډېر زیاتې قدر وړ شوم. اوس چې زه کله یو محفل یو ځای ته لاړه شم، بیا ټول وایي چې هله استاد ته قرمه راوړی یا استاد په خزای باندې کېنوئ، یا حتی دا مشران ښځې دا توشک راته داسې په لاس باندې صافي کي، وایي چې راځه لوړه کې دلته ما څنګ کې کېنه، ما سره کېنه، یا د تا خبرې راته ډېر زیات ارزښت لري. یا کله چې یوه فاتحه یو څه وي هلته زه قرات وکړم، یا دین په اړه باندې وغږېږم، ټول راته ډېر زیات غوږ وي. یعنی اوس مجبور کې دغه احترام ته چې زه ګورم، زما احترام ماشاءالله شکر دی بے حده ډېر شوی دی. یا د خپل شاګردانې مې چې وي شاوخوا راته راچرپېروي، وایي چې استاده مو ده، یا په دې واده کې که نه یا یو څه کې محفل کې ته چې لاړه شو، تر ټولو ډېر ماته قدر راکوي. یا هغه څه رسم رواج چې دی، که نه چای ورته راوړه او قورمه ورته راوړه او دا وکړه نو دغه موضوعاتو کښې ولې نه اوس خلک ورته ارزښت ورکوي ډېر زیات.
د کار په اړه مو راته ووایاست، سره له دې چې د قرآن کریم تدریس کوئ، شاګردان لرئ، نور په کومو برخو کې کار کوئ او کارونه څنګه دي؟ عاید ورنه ترلاسه کولی شي؟ ښه عاید ژوند ورباندې چلیږي او که نه؟
کارونه خو یو دا و چې زه دولتي مکتب کې استاد یم، د ماسپښین له خوا نه هلته ځم، او په شخصي مکتب اقرا مدرسه کې استاد یم، هلته تدریس کوم. او بل دا چې زه په هویت ورځپاڼه کې ایډیټ کوم، د پښتو لیکنو پښتو لیکنې تنظیموم او ایډیټ یې کوم، د موضوعاتو کې مصروفه یم. بل په کامن وایس کې مې غږونه ثبتوله، پښتو ژبې ته مې کار کوه. او بل دا چې زه آنلاین شاګردان لرم، مثلا په سویس کې، هالند کې، جرمنی کې، لندن کې، دو ملکونو کې آنلاین شاګردان لرم، او دوی ته یوی ته پښتو ژبه ورزده کوم، پښتو املا ورزده کوم، انګلیسي ژبه ورته تدریسوم، او د قرآن کریم تفسیر او تجوید ورته وایم. او دغه کارونو کې مصروفه او نور خپلې لیکنې کوم.
دا خو ډېر زیات کارونه دي، څنګه ورته رسیدګي کوي فرزند جان؟ دا ډېر کارونه دي، څنګه ورته رسیدګي کوي؟
د چا خبره، ټول ورځ بیکاره ناسته یم، نو د کور کار ډېر نه کوم.
عاید یې ښه ده؟
ښه ده، زه ترې ناراضي یم. ولې نه، هو اوس پر ډېره مو ژوند ډېر بدلون کړی ده او ډېره ترې خوشحاله یم.
فرزند جانې، د پښتو کامن وایس په اړه راته وایه، د دې کارونه څنګه دي، تاسې څنګه کار کوئ، څنګه پښتو غږونه ثبتوئ، دا سیستم یې څنګه ده؟ کلنډو کې راته وایي.
پښتو کامن وایس چې د استاد جانداد جهاني له خوا څخه دا پروژه شوې ده، او دا د پښتو غږونه ثبتوي، د دې لپاره چې پښتو ژبه په ای آی کې ورداخله کړي، او بیا له هغې څخه وروسته یعنی یو څوک وکولی شي چې پښتو خبرې ډېر د نورو ژبو خبرې ډېر زر په پښتو باندې ترجمه کړي. یعنی پښتو ژبې د یو چا خبرې ډېر زر په انګلیسي او په جرمني او په هالندي په نورو ژبو باندې ډېر زر ترجمه کړي. یعنی دا د پښتو لپاره یو ستر ګام ده، تر څو چې پښتو ژبه آنلاین شي، که نه؟ او د دې لپاره خصوصا نجونو ورته ډېر زیات کار کړی ده، ځکه چې د دې بدل کې نجونو ته څه مقدار لږ پیسې ورکوي. یعنی په هرو زرو جملو باندې یا په یو ساعت ریکارد باندې نجونو ته $2 ورکول کېږي، او کله چې اوري بیا $1 ورته ورکول کېږي. او ټول اوس وخت کې 300 او 300 شپږ اویا ساعته کار ثبت شوی ده، یعنی دغونه ساعت جملې ورته ثبت شوي دي، او زرګونه کسان پکې کار هم کوي. ډېرو زیاتو نورو غږونو ته اړتیا ده، او همدارنګه تایید شوي غږونه هم 2 دي، او په دې کې ګډونوال چې دي 6,900 کسان دي. چې د ټول پښتنو نمائندګۍ په اساس په شپږ زره نه سوه اتیا کسان پکې کار کوي او په دې کې غږونه ثبتوي چې د دې کې د سړی لپاره کوم مالی کوم څه نه ورکوي، یعنې پیسې بدل کې نه ورکوي، خو نجونو ته هغه د انټرنیټ مصرف او هغه څه ورته ورلیږي.
خیا ډېر ښه. تاسې مخکې یادونه وکړه چې غوښتل د کابل پوهنتون کې استاد شي، او دا چې په افغانستان کې د روسي تغییراتو تحولات راغله ونتوانېدې، داسې هیله مند دی چې ورځ به وتوانېږي بېرته کابل پوهنتون کې استاد شي، او کوم کار او کوم هیلې چې ته لرې هغې ته ځان ورسې؟
هیله خو خامخا لرم، ولې نه، ځکه چې همدامې د ژوند تر ټولو لویه هیله وه چې زه دې په کابل پوهنتون کې استاد شم، ځکه زه چې هغه لومړۍ ورځ کابل پوهنتون ته لاړم او له هغې دروازې نه چې نوې ورننوتلم هلته په ما باندې یو ډېر ښکلی نرم شمال مې په مخ ولګېده، او هغه راته ډېر ښایسته احساس راکړه چې هغه نری شمال هغه ښکلې فضا به زما په ټول عمر کې هم هېره نه شي. او کله چې زه بیا نوې پوهنتون ته ولاړم او هلته مې استادانې ولیدلې چې هغوی ډېر ښکلی لباس اغوستی وه او هغوی په ډېر لوړه سویه باندې تدریس کوه، نو ما له ځان سره دا ژمنه وکوله چې زه به حتما بېرته یوه ورځ په همدې پوهنتون کې استاده کېږم. او د همدې له امله مې له زړه نه مې په واقعیت ډېر زیات درس وویلې، ډېر زیات کوشش مې کولې پوهنتون په دوره کې، حتی په موټر کې به هم له ما سره خپل چپترونه خپل کتابونه ولوستل، به مې شاوخوا به مې نه کتل، ودونو محفلونو ته به په هېڅ صورت نه تللم، بس ټول ژوند مې درس ته وقف کړی وه. او بیا همدا چې پوهنتون مې خلاص کړه ماسټري ته مې امتحان ورکړه، چې له نیکه مرغه بیا مې وکولی شوه چې کابل پوهنتون ماسټري ته هم بریالی شم، او په ماسټري کې هم درې سمسټره مې ولوستله چې په دوو سمسټرونو کې اول نمره ومه، او په یو سمسټر کې مې بیا لږ نمرې راکمې شوې چې بیا بل څوک اول نمره شوه.
ماسټري مو په نیم کې پاتې ده،
هیله ورته ولري، خو ما خو هیله لرم چې آی کاش چې وشي چې بیا هغه حالت ته ور وګرځو او وکولای شم چې تری و مقام پورې ورسېږم.
ماسټري مو په نیم کې پاتې ده،
هو ماسټري مو درې سمسټره ولوستل او یو سمسټر بل پاتې شو.
ډېر زیاته مننه په دې هیله چې تاسو وتوانېږي کابل پوهنتون کې استاد شي، او یو ورځ داسې راشي کوم نجونې چې اوس زده کړې نشي کولای دې پوهنتون کې، هغوی ستنې شي، تاسې استاد شي، او افغان نجونې بیرته ښوونځیو ته لاړ شي، پوهنتونونو ته لاړ شي. ډېره مننه فرزانې زیار چې وخت دې راکړو، خبرې دې وکړې راسره، پروګرام کې درسره ګډون وکړو. هیله مند یم چې وکولای شو وګورو تاسو خپل هیلو ته ورسیږي، او نور افغان نجونې بیرته زده کړو ته ستنې شي. ډېره مننه، ښه وخت.
مننه له تاسو چې وخت مو راکړئ، خپلې پروګرام کې مو خپلې خاطرې درسره شریکې کړې او خبرې مې وکولې. مننه له تاسو،
ښه وخت.
مخه
Yeah. Papa